گل هستی، تو شاخه‌ی گل هستی. السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اس نوري هر کلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازو ولې ته امر کړی چې د افغانستان اتباو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادر نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګه له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغاني وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته دا د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال رئیس شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وي کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډي سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی، خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبه په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جارد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري رئیس له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل د ولسمشر دفتر نن په یوه بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوي ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکن وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 5 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه یې ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزي په نوم هغه افغان ته به یې نیولی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کېدو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یو لس نیم تره کانټینر بند دی. دلته همدارنګه په بد حالت کې دی. د دې معلوم و خرابېدو امکانات شته او لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. $6.5 میلیارد په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې، د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیې سره او چابهار هم د روسیې سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل د محمد داوود الکوزی په نوم هغه افغان تبعین ولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حمله ګواښ کړی وو. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د دې خبر ترڅنګ په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتباع د افغانستان اتباع د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د ښه راغلاست پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوې دي. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارډ پر سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري پکې ټپیان شول او وروسته یوې ښځینه سرتیري په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت ل رحمان الله لکنوال وروستا د محمد داوود الکوزی په نوم د یو بل افغان تبا د نیولو خبر ورکړي. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د افغان تبا په ټیک ټاک ټولنیزې رسنۍ کې په یو ویډیو کې غواخ کړي چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلی محمد داوود الکوزی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته سیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري په کټه پیان شول او وروسته خزینه هغې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په حق هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړي. پور شوی نوم لړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک لولوري تر درول کېدو ورو او لبزی شخړې وروسته یې پر ځای پولیسو ډزې وکړې او دوی ټپیان کړل او په خپلې هم په ځوابي ډزو کې وژل شو. د غراس په دینوم لړ کې د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبد الله حجی زاده چې غوښتلې د 2023 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په اوکلاهوما خار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغه مخکې ونیول شو نمونه هم راغلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې وو او په 2023 کال کې د بایدن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې ترڅنګ د جاوید احمدی په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال او په 2025 کال کې په دوهمې درجې برید محکوم شوی. د بحر الله نوری او زبی الله محمد په نوم د دوه نور افغانانو نمونه هم په دینوم لړکې راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زنداني شوی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایدن د ادارې لوري بشپړ ارزول شوی وو خو وزارت خبرداري ورکړي چې دوی به بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لږو نظر افغانان چې لارځونې پرته راننه وتل او روس لهغې چې پټکوې د بایدن ادارې زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو غوښونو ډکې کړي د امریکا خلکو ته زیان رسولې او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمیر مجرمین دي چې د امریکا بخنی او سخاوت ته په تاوتریخوالي ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یو افغان پناه غوښتون کې رحمان الله لکنوال لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتیرو له برید وروسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو غواخ کړي او د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولې. پروند نومبر 19 د وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی چې د روان نومبر 19 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایسایوي په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. لدی وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. د نومبر 23 د امریکا د تابعیت او کډوالي خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمن د لارو په تړل کې دوسر په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانتینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغو کانتینرونو شمیر نږدې یولو زره یاد کړه. ویل په دې کانتینرونو کې د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دي، یو کانټینر پر سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت راځي او دوی ته دې عمله درون مالی زیان اوري.
داسې مهال چې له تیرې نږدې یوې نیمې میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او د منځتللو لګواخ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شنبه د نومبر دیرشمه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې یو لس زره یاد کړ او زیاته کړ چې د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بکی بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یو لس نیم زره کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او بیخي په بد حالت کې ده. د دې مالونو د خرابېدو امکانات شته او بیخي د منځتلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسیږي. دا شپږ نیم میلیارد ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غلي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د تیر اکتوبر میاشتې په یولسمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي، د یو کانتینر په سر هر ورځ تر یو نیم سل ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزې واردوي، ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیټ د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ پنځه کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه مونږ راوړی او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا یو نیم سل ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم ګیټ کم داسې بند وي، نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون نه ډېر کوي.
د بیتریو اول مریضو شیشو واردونکو افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وای حالاته کې مې بنو
دی وای که څوم فکر نه کړي چې د لار دي دومره وخت بند شي، خو اوس چې دا وزیر ګورو فکر نه کیږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لار خلاص شي. که وخت زیات واوړینو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل تپریک دي، ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي.
ډیمریج او ډیټنشن زیات مشي.
دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لګ تر لګه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوه هوکړه ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي، د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تک راتک د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 21مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړې دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیالی ساغدار ویلی افغانستان ته د بشری مرستو د لیک لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دی. د پاکستانی رسنیو لډل ډان ورسپانې د راپور لمخې ساغدار د سرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلی دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. هغه ویلي چې د پاوز د مشر منظوري په دې اړه ترلاسه کړې او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی د دغو کانټینرونو شمیر نږدې 12,000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي؟
لا خبرونو ور اخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کې دوه سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو انتکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کې دوه په ګودامونو کې د ځای پر ځای کې دوه او بیا باریدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لار د چابهار په پرتله لنډه او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. د بندر ته په 1500 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1900 کلونو رانیولې د 1900 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1999 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمینه برابر کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنه افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیات شو. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافات له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای، نو هڅه یې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنی وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېده او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دو کال وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شراوابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه سپاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند چابهار بندر لاري صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په مې میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا د ریس تزیر شي امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسانو وشل شو. د سیاسي علومو استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خراب روابط او طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت په اړه بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک مختنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړي کو یو ځل بیا چا بهر ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وای چې د افغانستان لپاره چا بهر ډیر اهمیت پیدا کړی دی او کچرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره د غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را پدی خو مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای نو کڅمره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادرات او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانس د طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکس ریس سکنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو بلی ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر وطن لري او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا د زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لور ته د چابهار بندر له لارې کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې له 100 ورځو تر 2 اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر له لارې ستونزې وي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لاره څه ده؟ شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
که چا کار د مخه مونږ شرکت میوي د قندهار درلودل آلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او په کوالټي سره د مثلا د سلطان انار 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړیدلی او دا ته په هر وخت کې هم د تلاشي زکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. مونږ کولای شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوي زمونږ هم کمپوت کیږي.
د حافظي په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی لکه قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واسطه وو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چېرته واسطه وو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واسطه وو، حتی هندوستان ته یې واسطه وو، هلته هم رواج دي.
که چېرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغې شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې د خبرونه ورستای راپور. افغان الاصل دنمارکی نادیا ندیم د تلای په د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیکه کې ودرېده. اغلی ندیم ویل ډیرو سختو او کلونو خواري ورستای د دنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار لنادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ دا راپور چمتو کړی ده.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 المدیس کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ دنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزول نجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه، له هماغه کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس ودرش کال عمر لري د تیرې ونې د پنځمې پورز د نومبر په 28مې د خزو په کټګوري کې د 2015 کال د فوټبال د تلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموماً د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لک تر لګه 28 کال عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغه د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یو ځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبرې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو د انګلستان د مانچستر ښار د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د ای سی میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پخ خپل یو بنسټ هم لري چې خوانزي جوړوي. مال دوی سره خبرې کړې ورته مې ویلي چې دوی پلان لري مو کولای شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او خوانزي او یو اکاډمي جوړ کړو، ځکه چې استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوې او اوس مهال دی وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغه وویل ک فرصت ورته برابر شید افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
اگر مربونان چرنه
ازو کما ته اجازه را کوي زسر سره نغواړم چې لوبه وکم، ځکه کله چې وړه وم د فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولی اوس چشته ولې نه، دا بس ما لپاره یو ویاړ وی. زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغان یم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلې بندیزونه لا هم په خپل ځای دي. په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی. اوس مهال د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له هیواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي. د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالی لګښت افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منځوري ورکړه. پر افغانستان د طالبانو تربیه زری واکروس تالش په ګمو ټولګیو پورته د جنو پس دا کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو او ان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوې ده.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.